السلام علیکم د ماسپخین دوه بجې دی فریده هوټ سیفیم او تاسو ته د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې خراغ لاستویم او ری چې د ولسی جرګې غړو پر دوی د مالیه د وزیر د خوا پور شوی تورونه رد کړل په دې اړه مونن په ولسی جرګې کې لتاودو بحثونه خبرو ده ننګرهار په نننۍ شاودنې کې دیار لستنه جوړ شوې دي د پاکستان د ټاکنو په اړه هم چې په افغانستان به یغي سیوی په دې اړه هم راپور لرو بل خو په خبرونو کې راغلي دي چې راپورونه وایي ایران بنند خپل ټومي پروګرام پر سر په دوه جلا غونډو کې له نړیوال فشار سره مخامخ شي د قزاقستان په مرکز استانه کې د مذهبي بنسټپالنې په تور د شپږو کسانو محاکمه پیل شوله نور خبرونه هم شته چې په تفصیل به لګروسته ووري خو لمړی بر شو د افغانستان پیښو ته د افغانستان خبرونه قسیم سولمل راټول کړي
په سر کې پام وکړئ د کورنۍ خبرونو سرټکو ته له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د لسو سترو قاچاقړونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي او په جلال آباد ښار کې نن سهار په دوو پرله پسې چاودنو کې دیارلس کسان ټپیان شول بشپړ کورنۍ خبرونه له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر وایي چې د لسو سترو قاچاقړونکو د نیول لپاره تازه هڅې پیل کړې دي زرار احمد مقبل چې نن په کابل کې د خبري غونډې پر مهال د دې وزارت د نوې ستراتیژۍ په اړه خبرې کولې ویل چې د مخدره موادو د سترو قاچاقړونکو نیول د دې نوې ستراتیژۍ له لومړیتوبونو څخه دي
ما در پالیسی تنفیذ قانون یادآور شدیم که
دی وای موږ د قانون د تنفیذ په پالیسی کې یادونه وکړه چې د گرفتاریانو سطح لوړ سي په همدې خاطر موږ له مخکینه لس کسان پیژندلې او د غوی د نیول لپاره مو هڅې پیل کړې دي د شغل مقبل په وینا تیر کال هم په هیواد کې د مخدره موادو لس تر قاچاقړونکو پیژندل سي و چې تر اوسه پورې د غوی وته نه نیول سوي دي د جلال آباد شهر د شیرزی سټیډیوم ته چیرمن نن سهار دوه پرله پسې چاودنې وسوې چې یو شمېر کسان یې ټپیان کړل د کورنۍ چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادې رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې دیارلس تنه ټپیان سوي چې دوه یې د سټیډیوم ساتونکي او پاتې نورې ملکي او امنیتي کسان دي په ورته وخت کې د ننګرهار د مرکزي روغتون مشر ډاکټر همایون زهیر ازادې رادیو ته وویل چې د پیښې له ځایه دوی ته نه تنه ټپیان وروړل سوي چې پکښې د یو ماشوم په ګډون درې کسه ملکیان او نورې امنیتي کسان دي وسلواله طالبانو د چاودنو مسولیت منلی او دا کوي چې په پیښه کې څلور پولیس وژل سوي او اته تنه ټپیان سوي دي خو سیمیز چارواکي دا ادعا نه مني او روستي کورنۍ خبرم دا چې د کاپیسا سیمیز چارواکي وایي چې وسلواله طالبانو په کاپیسا کې د سیمیز پولیسو یو قومندان وشه د کاپیسا امنیت قومندان خواجه فقیر احمد صدیقي ازادي رادیو ته ویل چې وسلواله طالبانو نن سهار د کاپیسا په تګابل سوالي کې د قند په نامه د سیمیز پولیسو پر قومندان حمله وکړه د وشه او دغه 15 ساتونکو ټپیان کړل د اوتر د دمر کورنی خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه جانقا الکوزی وړاندې کوي
ایران بنند خپل اټومي پروګرام پر سر په دوه جلا غونډو کې له نړیوال فشار سره مخامخ شي په ویانا کې به د اټومي انرژي نړیواله اداره یو ځل بیا له ایران په کلکه وغواړي چې د خپل مشروع اټومي پروګرام د پلټنې په لار کې خنډونه لري کړي له دې غونډې وروسته بنند اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر په استانبول کې د ایران د اټومي پروګرام مشر مرکچی سعید جلیلی سره وګوري د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویاند وایي د یو امریکایي ډیپلومات هغه هڅه چې غوښتلې یو روسیې مامور سی آی ای ته جذب کړي د روسیې او امریکا د اړیکو د ښه کولو له هلو ځلو سره مرسته نه کوي دمیتری پیسکوف د نن ورځې خبرې د یو امریکایي ډیپلومات د نیول کېدو او ایستل کېدو وروسته د کرملین چارواکو لومړنی خبرګون دی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د امریکا سفیر مایکل مکفاول د دغه پیښې په اړه احضار کړ او د مسلې په اړه له روسي چارواکو سره وکتل مکفاول د مسلې په اړه له څرګندونو څخه ډډه وکړه د سېشنبې په ورځ د روسي ټلویزیون د امریکایي ډیپلومات ریان کرستوفر فوګل د نیول کېدو ویډیو خپره کړه او د مصنوعي ویښتانو قطب نما او د مسکو ښار د نقشې په ګډون د هغه مربوط شیان هم ښکاره کړل روسي ویلي فوګل په مسکو کې د امریکا د سفارت د سیاسي څانګې د دریم سکرتر په توګه مخفي دنده پر مخ وړله د قزاقستان په مرکز آستانه کې د مذهبي بنسټپالنې په تور د شپږو کسانو محاکمه پیل شوه په دې کسانو تور دی چې د یوې تروریستي ډلې غړي دي د تروریستي حملو غلاو د پولیسو او جګپوړو دولتي چارواکو د وژلو پلانونه یې جوړ کړي ول د محاکمې په پیل کې څارنوالو ویل د دغې ډلې اصلي هدف په قزاقستان کې د یو اسلامي خلافت جوړول دي څارنوال دغه راز وویل د دغې ډلې پلان درلود چې په آستانه ښار کې د اوپرا او بالت نڅا تیاتر کې بمی چاودنې وکړي او د روسیې د شمالي قفقاز اسلامي بنسټپالو ته د مالي مرستو استولو پلان هم درلود د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نواز شریف ته مبارکي ویلي. د نواز شریف ګوند مسلم لیگ نواز د مئی په 11مه د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې بریالی شو. د امریکا جمهور رئیس نواز شریف ته د سه شنبې په ورځ له واشنگټن ټلیفون وکړ او مننه ورڅخه وکړه چې په سوله ییز ډول یې له یو ملکي حکومت بل ته په لیږدېدو کې ونډه اخیستې. جمهور رئیس اوباما دغه راز د بنسټپالو له ګواښونو او خبرداریو سره سره په انتخاباتو کې د زیات شمېر رای ورکوونکو ګډون هم وستایه. اوباما وویل دا د څرګندونه کوي چې خلک د ډیموکراسۍ پلوي کوي. په عین حال کې نواز شریف د سه شنبې په ورځ د لاهور په روغتون کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې د امریکا په ګډون له ټولو هیوادونو سره د ښه اړیکو غوښتونکی دی. مونږ د امریکا په ګډون له ټولو هیوادونو سره ښه اړیکې غواړو. مونږ د غراز د خپلو ستونزو حل غواړو. زما په فکر مونږ به د پاکستان ستونزې په وقار او عزت سره حل کړو. نواز شریف او عمران خان دواړه سلا شوي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره به په ګډه کار کوي. د پاکستان او سیمې ثبات او سوکالي به یې په لومړیتوبونو کې وي. او د نړیوالو جرمونو د محاکمې څارندوال وایي د اسرائیلي کمانډو ځواکونو د یو برید څېړنه کوي. اسرائیلي کمانډو ځواکونو په 2010 کال کې د بیړیو پر هغه کاروان برید کړی و چې غزې ته روان و. په دې برید کې په یوې کښتۍ کې 9 تنه ترکي فعالان وژل شوي ول. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي رادیو اوري چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو په منځنۍ څپه 1290 او اف ام 3.5 باندې خبرونه لري. د افغانستان د ولسی جرګې غړو پر دوی د مالیې د وزیر لخوا پوری شوی تورونه رد کړل. د ننګرهار په نننیو چاودنو کې 14 تنه ژوبل شوي دي. د کونړ په یوې علني محکمې کې یوه ښځه په اعدام محکومه شوه. ولې په دې اړه به راپور واورئ. د پاکستان نوی حکومت له افغانستان سره څه ډول اړیکې غواړي؟ یو سیاسي کارپوه مو پوښتلې.
پاکستان کې به امن علي چې په افغانستان کې هم امن قائم شي.
د پټې خولې فریاد اوري چې په افغانستان کې له خزو سره د تاوتریخوالي په مخنیوي کې د دینی عالمانو پر رول پکې بحث شوی. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان په ولسی جرګې کې نن تاوده بحثونه روان وو. دوی د افغانستان د مالیې د وزیر لخوا د ولسی جرګې په غړو باندې لګول شوي تورونه رد کړل. د افغانستان د مالیې وزیر دا ونی د ولسی جرګې د غشپګو غړو نمونه افشا کړل چې د په خبره په فساد او غیر قانوني کارونو کې لاس لري. حضرت عمر زخیلوال دغه نمونه د ولسی جرګې هغې غونډې ته واخیستل چې د د استیزا په اړه باندې جوړه شوې وه. ولسی جرګې په نننۍ غونډې کې په همدې موضوع باندې د بحثونو په اړه باندې د معلوماتو لپاره حمیده عثمان د بحثونو ته ورغلې ده او د معلومات راټول کړي دي. راته به وایي حمیده جانې، د ولسی جرګې غړو په ځانګړې توګه کوم مسایل دوی د یاد کړل، دغه کوم تورونه چې زخیلوال لګولي وو په دوی باندې دوی څه ډول دغه تورونه ځان رد کړل؟
او لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، دغه وکیلانو د مالی د وزیر لخوا په دوی د فساد او قاچاق په اړه لګیدلو تورونه رد کړل. د ننګرهار وکیل حاجی زاهر قدیر، د کندهار وکیل محمد نعیم لالی حمیدزی، د پکتیکا وکیل محمود خان سلیمان خیل، د بغلان محمد عظیم محسنی، د فراه وکیل سمیع الله سمیم او د غزنی وکیل عارف رحمانی د مالی د وزیر پر ضد اوږدې څرګندونې کوي چې همدا اوس هم دوام لري. او البته دغه څرګندونې د ملي ټلویزیون له لارې د 2 ساعتونو لپاره په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دغه وکیلان غواړي د مالی وزیر سره شورا ته د دلایلو د وړاندې کولو له لارې سپیناوی وکړي چې په خپله د مالی وزیر په دې مسله کې پړ دی. د ننګرهار وکیل حاجی زاهر قدیر ویل چې دی په قاچاق لاس نه لري او د مالی د وزیر لخوا پرې لګول شوي تورونه نه مني.
پاول قدم کې اوړه قاچاق نه دی، یو تجارت دی او داغې د لارې لاسته راغلي پیسې فساد نه بدل کیږي. دا موضوع د 1909 کال څخه شروع شوی، نن 2020 کال دی چې د 1909 نه دا موضوع روان پورس بورده. خو کتمان د جرم شو، دا خو ته شریک د جرم شو دی.
جادی قماندان او د ننګرهار وکیل سید قدیر د مالی د وزیر خبرې بی ځای وګڼلې. وی ویل د هغه څوک د چې 315 میلیونه ډالر پانګه لري د کور میاشتنی خرڅ یې له 400 to 500 لک ډالرو پورې رسیږي. 100 موټر لري چې لس یې تورې لنډ کروزر دي. همداراز د نورې څرګندونې مو کړې. وی ویل چې دغه د دې شخصي دارایي ده. ظاهر قدیر وویل تر څو چې پر د مالی د وزیر لخوا لګول شوي تورونه د ولسي جرګې لخوا ثابت نه شي، نو د دې مجلس پر څوکۍ به کېننی او د عمر زاخیلوال ممنوع الخروج کېدل وغوښتل. نورو 15 وکیلانو هم د خپل حیثیت د اعادې غوښتنه وکړه، خو بلخوا بیا د ملي شورا په بل مجلس کې نن د مشرانو جرګې د شکایتونو په کمیسیون کې د دغه کمیسیون مشر ډاکټر زلمی زابولي د مالی وزیر ته د ده د څرګندونو په ستاینه سره ستاینلیک او د ګل ګېډۍ ورکړه او د هغې ملاتړ یې وکړو. ویویل چې مشرانو جرګه تا د داراز څرګندونو او دغه کړنو ملاتړ کوي. د مالی وزیر بیا وویل چې نور نو د زورګویانو د مسؤلیت کلتور ختموو او دغه زورګویان غواړي چې پر چارواکو فشار راوړي. دا یې هم وویل چې دغه زورواکي په ننګرهار کې له سوداګرو باج اخلي او نور نو باید د دغو کسانو په وړاندې تهدیدونه یا د خلکو په وړاندې تهدیدونه د دغه کسانو لخوا ختم شي.
ډیره زیاته مننه حمیده عثمان. لکه څنګه چې هغې وویلې، د افغانستان د ولسي جرګې غړو د مالیې د وزیر لخوا چې دوی په فساد کې ښکیل بللي وو تورونه رد کړل، خو د مشرانو جرګې بیا د مالیې وزیر ته د ګلو ګېډۍ ورکړې ده او د هغه د دې افشاګرۍ ستاینه کړې ده. په هر حال جالب بحث دی. د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې به په دې اړه چې دغه نننۍ بحث د ولسي جرګې چیرته رسي خامخا به حمیده عثمان دغه موضوع تعقیبوي او په نورو پروګرامونو کې به راته معلومات
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې.
په جلال آباد کې نن سهار 214 شوې چې د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو د معلوماتو لمخې په دې چودنو کې 14 تنه چې پولیس او عام وګړي دي زخمیان شوي دي. بلخوا وسلواله طالبانو د دې چودنو مسولیت په غاړه اخیستې دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینواره راپور راکړي.
د چهارشنبه په سهار شاوخوا 8:30 بجې د جلال آباد ښار د شیرزي لوبغالي ته څیرمه دوه پر لپسې چاودنې وشوې. د کورنۍ چارو د وزارت وین صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنو کې 14 تنه زخمیان شوي دي. نوموړي وویل چې دوه د سټډیوم ساتونکي دي او پاتې 11 تنه پولیس او ملکي وګړي دي. د ننګرهار د مرکزی روغتون مشر ډاکټر هموین ظهیر بیا ازادي راډیو ته وویل چې له دغو پیښو څخه 2 تنه زخمیان ورول شوي چې په دې کې 3 تنه ملکیان او نور امنیتي کسان دي.
څو سپورې سنترال شوې دي چې درې ملکیان او زمیان دي. په ملکیانو کې یو ماشوم ده او یو ډېر ختي زخمي بېرته رسول شوی ده.
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان زبیولا مجاهد بیا پر استولی پیغام کې د یادو چاودنو مسولیت په غاړه اخیسته او ادعای کړی چې په دې چاودنو کې 4 پولیس وژلي او 8 تنه نور ټپیان کړی دي. د ویلو دا چې په ننګرهار کې د امنیت قومندانۍ چارواکو د یادو پیښو په اړه رسنیو ته د معلوماتو ورکولو څخه ډډه کړې.
دا ازادي رادیو دا ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو په منځنۍ صفه 1290 او اف ام 3.15 اوریدئ شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم پیدا کولای شي، ازادي رادیو .com او یا هم ازادي رادیو .org په یاد لري. او لدی لري د ازادي رادیو د فیسبوک پانی تر شي ازادي facebook/azadiradio په یاد لري. خپل نظرونه ازادي رادیو سره شریکي او د ازادي رادیو خبرونه او تازه مطالب هر وخت کتلی شي او اوریدلی شي. په روانه خبرونه کې د پاکستان د انتخاباتو اغیز په افغانستان باندې یو تحلیلي موضوع ده چې په اړه به واوري. همداشنه د خبرونه په دوهم نیمایي کې د پټي خلې فریاد اوري د ازادي رادیو د پروګرامونو ځانګړي لړۍ ده چې د خزو سره د تاریخوالي په اړه باندې جوړه شوې ده. خو اوس پرشم دې مسلې ته چې د افغانستان لوی سرنوالۍ وایي چې د بګرام زندانیانو د دوسیو د څیړلو په حق لې کار پیل کړی دی. د لوی څرنوالی ویاند نن ازادي رادیو ته وویل چې د دې بندیانو د دوسیې څېړلو لپاره یو کمیټه جوړه شوې چې د بندیانو دوسیې به له څېړلو وروسته محکمې ته ولیږي. د په داسې حال کې چې افغان ولسمشر تر دې یوه ورځ مخکې په جمهوري ریاست کې له عدلي او قضایي کمیټې سره په غونډه کې د بګرام زندان په اړه باندې جوړ شوې کمیټې ته دنده وسپارله څو د دې زندان د زندانیانو په حق له ټول اسناد او شواهد لوی څرنوالی ته وسپاري. جمیله ظریف په دې اړه تازه معلومات وړاندې کوي.
د بګرام زندان پاکله د ولسمشر کرزي له فرمان نه د وروسته د لوی څارنوالي مسؤلین وایي چې د زندانیانو په دوسیو کار کوي او ډېر ژر به یې نتایج محکمې ته ولیږي. د لوی څارنوالي ویان بصیر احمد عزیزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بګرام زندان د بندیانو ټولې دوسیې دوی ته رسېدلي او کار پرې روان دی. هغه وایي د بګرام زندان د بندیانو د دوسیو څېړل د دوی د کارونو په لومړیتوب کې دی.
دغه مختلف دوسیې دي، ځینې دوسیې دي چې تیر وخت اړتیا لري چې دغه تحقیق خلاص دي، ځینې دوسیې دي چې پکې شواهد مدارک نشته هغه باندې مجدل کولی شو چې تصمیم ونیسو. دا د څارنوالۍ اولویت ده او الیزلې کوي تر هغه چې دا موضوع نهایي سي. په هغه دوسیه چې شواهد مدارک مکمل وسي، جرم تثبیت وسي، هغه د څارنوالۍ لخوا تحقیق کیږي، د افغانستان د محاکم لخوا هغوی محکمه کیږي، او هغه کسان چې شواهد مدارک په دوسیه کې ونه لري جرم تثبیت ونه وسي، هسې په افواهاتو خبرو دوی نیول شوي وسي، هغوی د څارنوالۍ لخوا خوشو کیږي.
د دفاع وزارت د چارواکو په خبره په بګرام زندان کې 3400 تنه کسان د بیلابیلو جرمونو په تور بندیان وو چې په تیرو څو کلونو کې 1416 تنه خوشي شوي دي. افغان حکومت ته د بګرام زندان سپارل د افغان حکومت او امریکا ترمنځ تر ټولو جنجالي موضوع و چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې د دې زندان مسؤلیت په رسمي توګه افغان حکومت ته وسپارل شو. امریکایي چارواکو اندېښنه لرله چې د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو کې پوره شفافیت نه دی موجود او ښایي چې افغان حکومت به داسې بندیان خوشي کړي چې نړیوالو ځواکونو او افغان حکومت ته ستونزې جوړې کړي. څه باندې یوه میاشت مخکې ولسمشر کرزي یوې کمیټې ته دنده وسپارله څو د بګرام زندان د بندیانو په حق له څېړنې وکړي او دوسیې لوی څارنوالۍ ته وسپاري. دغه کمیټې هم له یوې میاشتې څېړنو وروسته اسناد لوی څارنوالۍ ته وسپارل او لوی څارنوالۍ به له څېړنو وروسته د حکم صادرولو لپاره محکمې ته ولیږي. خو اوس د افغانستان د قضایي ارګانونو په هکله داسې اندېښنې موجودې دي چې هغوی به دغه دوسیې په سمه توګه ونه شي څېړلی، خو افغان حکومت دا اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې د افغانستان قضایي ارګانونه کولی شي دغه دوسیې په سمه توګه وڅېړي. د جمهوري ریاست د چارو ادارې ویاند رفیع فردوس د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ ټولو خپل دندې ترسره کوي او په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ هغه کسان چې د دوی په هکله د جدي شواهد شته دوی محکمه کیږي، او هغه کسان چې د دوی په هکله کوم شواهد او د جرم د اثباتیا شواهد شته دوی به خوشو کیږي. البته دا ټولو دا دواړه برخه د افغانستان د اساسي قانون او نورو قوانینو پر بنسټ به کیږي، او د افغانستان حکومت ټولو ته اطمینان درکوي چې دغه حق در ته رسیږي.
د بګرام زندانیان د بندیانو د دوسیو د سیړلو او د هغوی د خوشې کولو په حق لا یو شمېر کتونکي هم اندېښنه څرګندوي. دوی وایي چې په دې زندانونو کې ډېر شمېر هغه کسان بندي دي چې د حکومت پر ضد فعالیتونه کول، او که دوی بیرته خوشي شي نو ښایي چې ځینې یې بیرته د وسلوالو مخالفینو لیکو ته لاړ شي او د افغان حکومت پر ضد وجنګېږي.
د کونړ ولایت په نارنګ ولسوالۍ کې پی وی علني محکمې کې یو ښځه چې انګوري وژلې وه هغې ته د اعدام سزا اورول شوې ده. په دې اړه باندې لږ وروسته اورئ چې څنګه د لومړي ځل لپاره یوه ښځه په کونړ کې په علني محکمې کې حاضره شوې ده. اوس دا چې د هلمند د برېښنا ریاست وایي لا هم ځینې ادارې دوی ته د برېښنا عواید نه ورکوي. د هلمند د برېښنا رئیس ویلي چې یو شمېر دولتي ادارې 6.9 میلیونه افغانۍ قرضداره دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند د برېښنا د عوایدو د راټولولو سیستم کمپیوټري شوی دی. چارواکي وایي چې د عوایدو د سیستم په کمپیوټري کېدو سره به هم سیستم شفاف شي او هم به د عوایدو په راټولولو کې زیاتوالی راشي. د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی په اړه ریپورت لري.
په لشکرګاه کې د برښنا د مصارفو د راټولولو سیستم په لومړي ځل کمپیوټر سو، او وروسته دې به په هر دوه میاشتو کې د مصارفو بیل د برښنا د ریاست د اړوند کارکونکو لخوا کورونو ته وړل کیږي او پر وخت به مصارف راټولوي. د برښنا د ریاست مسولین وای د کمپیوټر سیستم ګټه ده چې عواید به نزنډیږي، د مصارفو د تحویل سیستم به شفاف وي، او په دې برخه کې به د هر ډول معاملې مخه نیول سوی وي. د هلمند برښنا رئیس انجینر فیض الله وای که چیرې شاریان خپل مصارف پر وخت وسپاري د دوی په عوایدو کې به زیاتوالی راسي.
چې موږ د خلکو څخه کله چې موږ دوی ته برښنا ورکوو، موږ څه د دوی څخه دا کومک او همکاري غواړو چې دوی زموږ هغه بل مقابل سرفیه د هغه برښنا هغه موږ ته په خپل وخت او د برښنا د مقرراتو سره سم و موږ ته راکړي. ځکه راکړي دا یو پیسو ته ضرورت لري، دا یو مالي وجهې ته ضرورت لري، دا یو مالي دغه ته ضرورت لري.
وړاندې تر دې به د برښنا مصارف د یوې کتابچې له مخې تحویل کېده چې کله کله به د میاشتو میاشتو ځنډ له امله مصارف په زرګونو افغانیو ته ورسېدل. ویل کېږي په دې برخه کې ځینې سازشونه او معاملې هم وي چې د برښنا په عوایدو کې به کمښت راوستي. د هلمند د برښنا رئیس انجینر فیض الله وایي د کتابچو ناسم سیستم او د اداراتو د بېغوري له امله اوس هم پر ډیرو دولتي ادارو 100 میلیونه افغانۍ د برښنا د مصارفو څخه پاتې دي چې لا هم نه دي ورکول سوي. د که څه هم په ځانګړي ډول د کومې ادارې نوم وانخیستی، خو ویل کېږي ټولې سکتوري ادارې د برښنا د ریاست اړوند مصارف نه ورکوي.
اوس هم موږ د ډېرې ادارې دي چې موږ سره تقریبا موږ دا اوس هم 9 میلیونه دغه افغانۍ اوس هم دغه ادارې د هلمند مهمې ادارې موږ سره
د لشکرګه برښنا د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د برښنا د فابریکې څخه برابرېږي. د کجکی او لشکرګه ترمنځ د 140 کیلومتره اوږدې فاصلې له امله د برښنا په دغه پخوانی شبکه کې اکثره وخت ستونزې هم رامنځته کېږي چې په ورځو لشکرګه شاریان برښنا نه لري. د کلون رئیس د مرکزي حکومت او مرسته کوونکو ادارو هغه ژمنې نه دي پوره سوي چې له مخې به د کجکی د برښنا د فابریکې دریم توربین وترل سي او د کجکی څخه لشکرګه ته د برښنا غځېدلې شبکه به له سره ورغه.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صافا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
په کونړ کې د یوې میرمنې د علني محکمې مسله مه هیروي، خو اوس دا چې پرون په خوست کې پوځي څارنوالۍ ته د امریکا د متحده ایالاتو د قانون د واکمنۍ د یوې ادارې لخوا د 1,15,000 امریکایي ډالرو په لګښت نوې ودانۍ جوړه شوې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې ده. د خوست د پوځي څارنوالۍ چارواکي وایي چې تر دې وروسته به په کارونو او دفتري چارو کې خوالې رامنځته شي. نجیب الله الوخیلې په اړه ریپورت لري.
په خوست کې د پوځي سرانوالۍ لپاره چې په خوای د امنیت قمندانۍ په ودانیو کې په یو کانټینر کې خپلې چارې پر مخ بیوي، د ملي امنیت ریاست په ودانیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د قانون د واکمنۍ د ادارې په مالي مرسته ورته نوي او مجهز ودانۍ چې په پرمختللو او عصري تخنیکي وسایلو سمبال دي جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. پوځي سرانوال رسول خپلواک د ودانۍ د پرانیست په مراسمو کې وویل چې په دې سره به یې په کارونو او اجراتو کې خوالی رامنځته شي.
دیو قضایی ارگانونه تقریبا پرخوص ولایت که سونزی لرید پا اگه جمله تخیه و مجموع چه سونزی ما درودل اگه سونزی ما وست دقیق ودانه دی افتتاق پا اعتماد بندی اتا ودانه چه مجموع جورت وله در رول اپلا دخوا در خرجان و مالی کمک بندی چه مجموع ورته کردانه ویو در 1,15,000 دلار پا معدل بندی در ودانه مجموع جورت کرده چه در 5 دفتری خونی لری یا هم در کمپیوتر در فاره در و دیر مدرن نور تجهیزاتی چوله.
خوست والی عبدالجبار نعیمی چه در پوزی سرانوالی در نوی ودانه و در پرانیست پا مراسمو که برخه در رو در ویل چه پا خواه نظامی سرانوالی پی او کانتینر که فعالیت لاره در ویل پا دیکی با پزانگر دول ده غو کسانو دوسیه سیدل کیگی چه پا ترحگیری زو فعالیتونو که لاس ولری
در چو کال دارا پا دی خواه دی پا او کانتینر که خپل چار پر مخورلی خوشبختانه نن داغ تعمیر چه پا دیر اساسی شکل جورسوی دی با پا دیر ش امنیتی فضا کی او د اطمینان په فضا کې به خپل چارې ترسره کوي. دا به د هغه عناصرو چې دوی تروریستي پلانونه لري او دوی د قانون منګولو ته سپارل کېږي دغه بهترین مرکز دی چې د امبیه ځای نه به هغوی د قانون منګولو ته سپارل کېږي.
په یادو مراسمو کې د خوست د اصطلاف محاکمو رئیس عبدالتواب د رسنیو د خبریالانو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په اوسني وخت کې د عدلي او قضایي ادارو په چارو کې بهتري راغلي او که څوک ناقانونه کارونه یا په اجراعاتو کې ځنډ ویني نو د سره د تماس ونیسي.
چا سره چې شکایت دي زه حاضر یم، ماته دې خپل شکایت ووایي، زه ان شاء الله دا غي خوند بولان دی باندې هغه ته
او سرندواران نه هم دا الله نه غواړم سرندواران هم رونه
دیادوانی ورده پا دیورسوی که در امریکا حکمت در قانون در واکمنه در اداره پا مالی لگخت در خوص پا محبس محاکم و او عدلی ارگانونو که یوش میر نوی وادانه جوری شوی او یاد اداره پا نوی وسایل و او تجهیزات و سنبالی شوی دی.
د افغانستان روغتیایی چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د افغانستان له روسي مو ته چې هلته ډاکټران او نرسان نشته سیمه ییز خلک وروزي او په دې توګه وکړي شي چې د خلکو ستونزې راکمې کړي. په دې سلسله کې د زابل د عامه روغتیا ریاست مسؤلان وایي چې په دغه ولایت کې د ډاکټرانو او نرسانو د نشتوالي د ستونزې د ختمولو په هدف د نرسانو د روزنې مرکز پرانیستی دی. سید شاه سقیم په اړه ریپورت راکوي.
چارواکی وای په زابل کې د نرسانو دروزلو لپاره مرکز پرانیستی دی او د محلي 50 تنه 25 خځې او 25 نارینه دی پکې شامل کړي دي. دوی وای په دغه مرکز کې به په دریو میاشتو کې نرسان روزل کیږي او بیا به هغو سیمو ته لیږل کیږي چې دا محل ورته اړتیا لري. د چارواکی په خبره د مرکز د جوړولو لګښت د والیانو پر کړنو لولاړې بودیجې یا پی بی جی اف څخه ورکول شوی دی. د زابل د ملکي روغتونو مشر ډاکټر زلمی رښتین وایي دروازنې پر مهال یوازې استادانو ته معاشونه او نرسانو ته یوازې تر مرکز پورې دراتلو کرایه ورکول کیږي. دی وایي د نرسانو له روزلو سره به یې ډېرې ستونزې کمې شي.
د ولایت د مقام د پی بی جی د پروژې لخوا د 600,000 افغانیو په شاوخوا کې پروژه ده چې 15,000 افغانۍ استاد ته معاش ورکول کیږي او 100 افغانۍ یو شاګرد ته د ترانسپورت په نامه دیتا ورکول کیږي او خواته ورته بسکوټ ورکول کیږي کرتاسې ورته ورکول شوی دي قلمونه ورته ورکول شوی دي. دغه کسان نرسانو لپاره چې کوم دا کورس په لاره کې اچل شوی ده په دې سره به دې ظرفیت کې ان شاء الله تغییر راسي مثبت طرف ته ولاړ شي او دې سره به ډیر هغه مشکلات چې موږ په داخل کې لرو هغه ان شاء الله سره حل شي.
ډاکټر زلمی رښتین وایي دا محل د زابل په ملکی روغتون کې 22 تنو ډاکټرانو ته اړتیا لري خو وایي اوس یوازې 8 تنه ډاکټران په دغه روغتون کې کار کوي. دی وایي روزل شوی نرسان که څه هم د ډاکټرانو نشه ډکولای خو وای بیا به هم ستونزې لګي کمې کړي. د دې خبره د دوی روختون ته د مسلکي ډاکټرانو درلېګلو لپاره لزینو ډاکټرانو څخه ازموینه اخیستل شوی او اوس دوی په دې تمه دي چې بریالي شوی ډاکټران ورته ولېګل شي.
قابلو نرسانو ټیکنیشنانو څخه امتحان واخیستل چې موږ زابل د روختون څخه لاس کسانو په کې ګډون کوو او راتلونکي هفته کې به ان شاء الله ډاکټرانو امتحان وي او موږ نور ډاکټرانو سره په شخصي ډول ارتباط نیولې ده او غواړو د خپل کاغذونه جمع کړي راتلونکي هفته کې به هغوی امتحان واخلي چې کچیر خو یو کې چې کامیاب شي او موږ ته راوړيږي. بیا دا زیات اطمینان ورکول اسو خو بیا هم درته وایم وکسان هیڅ امکان نه لري چې دوی ډاکټرانو کار وکړي.
تر دې وړاندې د زابل ځینو اوسیدونکو په ملکی روغتون کې له ډاکټرانو څخه سره ټکاوه چې دغه څو تنه ډاکټران هم پر وخت خپل کار ته ناراضي. دوی ادعا کوله چې د ډاکټرانو د پر وخت نه راتګ له امله ناروغان تر غرمې پورې د روغتون په انګړ کې پراته وي.
په زابل کې مو د نرسانو د تربیه د کورس په اړه باندې واوریدل. په روانه خبرونه کې د پټي خلې فریاد پروګرام مهیروي چالت پکې د خزو سره د تاوتریخوالي په مسلې کې او په مخنیوي کې د دینی عالمانو پر رول خبرې شوې دي. په همدې ارتباط خزو سره د تاوتریخوالي په ارتباط یو راپور هم لرو. د کونړ ولایت په نارنګ ولسوالۍ کې د یوې علني محکمې په ترڅ کې یوې خزې ته چې انګوري وژلې وه د اعدام سزا ورکړې شوې ده او درې نورو همکارانو ته د وکلونو بند سزا اورول شوی. په دې اړه روحله انوری ریپورت لري.
د نارنګ ولسوالۍ د غونډو په تالار کې د ډاګیزی محکمې غونډه جوړه شوې وه چې پکې د وژل شوي عایشې د خپلوانو قاضیانو دولتي چارواکو سربیره په لسګونو نورو کسانو ګډون کړی و. لومړی معذب سرنوال محمد ګل امانی د پیښې په اړه خپل ټول اسناد قضایي هیئت او د غونډې برخوالو ته وړاندې کړل او بیا یې د میرمن عایشې اصلي قاتلې او د هغې خواښې شیرینې ته د اعدام او درې نورو همکارانو ته یې د سختې سزا غوښتنه وکړه. که څه هم چې شیرینی د هغې خاوند او دوه زامنو یې خپل ځانونه بېګنا معرفي کول او غوښتنه یې دا وه چې باید ورسره له رحم کار واخیستل شي، خو د موظف قضایي هیئت مشر او د نارنګ ولسوالۍ د ابتدایي محکمې رئیس قاضي میرزا محمد صدیقي د اسنادو په کتو خپل پریکړه داسې اعلان کړه.
ته شیرینا چې فاعل اصلي د قضیه د قتل د عایشې پرایت ته مادي د 22 د خشونت علیه زنان او په اصل ماده د جزا د قانون د 395 د دریم بند حکم په اساس پاشد مجازات یعنی اعدام محکومه شي. او تا اصلت خان د اسکر خان زوی او غاټور او رحمان الله د اسد خان زامن چې په اتفاق د قتل د عائشې نامې تورن یاستئ، د قانون جزا پنځوسمې مادې د اول بند د حکم په اساس تاسو هر یو په اووه کاله حبس تنفیزي په جزا محکوم کړئ.
قاضی وویل دا لومړی پریکړه ده که چیرته شیرینا د هغې خاوند او دوه زامنې په شوې فیصلې قناعت نه لري نو کولی شي چې استناب طلب شي. خلک وایي وژل شوې عائشه دوه کاله وړاندې د اسلت خان زوی ته په بدل کې ورکړل شوې وه چې د واده له لومړۍ ورځو څخه ورسره په کور کې تاوتریخوالی روان و، او درې میاشتې وړاندې دغه تاوتریخوالی د عائشې په مرګ تمام شو. په کونړ کې له دې وړاندې هم ګڼو کسانو ته د ډاګیزو محکمو په ترس کې د اعدام سزاوی اورول شوی، خو خلک وایي تر اوسه په یوه هم نه دی عملي شوی. او هم دا لامل دی چې د قتلونو او نورو جرمونو کچه د کمیدو په ځای مخ په زیاتېدو ده.
په کونړ کې مو د یوې ښځې د علني محکمې په اړه باندې واورېدل. دوه نیمې بجې دي. جانقال کوزي ستډیو ته راغلی د مهمو خبرونو لنډیز راوړي.
له نشئی موادو سره د مبارزې وزیر وایي چې د لسو سترو قاچاقوړونکو د نیولو لپاره یې تازه هڅې پیل کړې. زرار احمد مقبل چې نن په کابل کې د یاد وزارت د نوې ستراتیژۍ په اړه خبرې کولې وویل چې د مخدره موادو د سترو قاچاقوړونکو نیولې د نوې ستراتیژۍ له لومړیتوبونو څخه دي. په جلال آباد ښار کې نن سهار شیرزي سټډیوم ته څیرمه دوه پرله پسې چاودنې وشوي او یو شمېر کسان یې ټپیان کړل. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې دیارلس سره ټپیان شوي چې دوی د سټډیوم ساتونکي او پاتې نورې ملکي او امنیتي کسان دي. د کاپیسا سیمه ییز چارواکي وایي وسله والو طالبانو نن سهار په تګاب ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان وواژه او د هغه پنځه ساتونکي ټپیان کړل. ایران منند خپل اټومي پروګرام پر سر په دوه جلا غونډو کې له نړیوال فشار سره مخامخ شي. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویان وایي د یو امریکایي ډیپلومات هغه هڅه چې غوښتل یې او روسیې مامور سیا ته جذب کړي د روسیې او امریکا د اړیکو د ښه کولو له هلو ځلو سره مرسته نه کوي. د قزاقستان په مرکز آستانه کې د مذهبي بنسټپالنې په تور د شپږو کسانو محاکمه پیل شوه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نواز شریف ته مبارکي ویلي. د نواز شریف ګوند مسلم لیگ نواز د مئی په 11مه د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې بریالی شو. او د نړیوالو جرمونو د محاکمې څارنوال وایي د اسرائیلي کمانډو ځواکونو د یو برید څېړنه کوي. اسرائیلي کمانډو ځواکونو په 2010 کال کې د بیړیو پر هغه کاروان برید کړی و چې غزې ته روان و.
په روانه خبرونه کې د ازادي رادیو د ځنګړې لړۍ دریمه برخه اوري چې په افغانستان کې د خزو سره د تاوتریخوالي په مسلې باندې جوړه شوې ده. خو زبره شو د پاکستان مسایلو ته چې ټول ټاکنه پکې وشوي. په پاکستان کې تر عمومي ټاکنو وروسته د مرکزی او ایالتونو یا ایالتي حکومتونو لپاره خبرې اترې روانې دي. پښتنه ده چې د پاکستان نوی حکومت له افغانستان سره څنګه اړیکې غواړي. د نواز شریف ګوند چې د می په 11مه انتخاباتو کې د می د 11مه په انتخاباتو کې ډیری څوکۍ ګټلې دي، په نویبمه لسیزه کې د هغه د حکومت اړیکې له طالبانو سره ډیر ښه وو. اوس به بیا هم د افغانستان په برخه کې خپله تیره تګلاره عملي کړي کنه؟ د امریکا مرستو ته اوس هم اړتیا لري او که څنګه؟ احمد شیبر دا ټول مسایل په یو راپور کې څېړلي.
نواز شریف د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلی وو چې له واشنگتن سره به د تروریزم پر ضد جګړې کې همکاري ختم کړي، خو پاکستاني خبریال او لیکوال احمد رشید وایي اوس چې د مسلم لیگ نواز ډله په انتخاباتو کې بریالی شوې ده، دا یې په ګټه ده چې له واشنگتن سره د افغانستان د مسلې په برخه کې مرسته وکړي.
هغه له افغانستانه د امریکایانو خوندي وتلو ته اړتیا لري. دی دې ته ضرورت لري چې افغان طالبان له امریکایانو سره او له کردي سره وغږېږي. زه ډاډه یم چې موږ به ووینو چې هغه به په دوحه کې د طالبانو د دفتر په پرانیستلو کې مرسته وکړي او امریکایان به هم دې ته چمتو کړي چې ورته هڅې وکړي.
پاکستاني ژورنالیست احمد رشید زیاتوي د پاکستان غوره شوی سر اعظم پوهیږي چې دی د واشنگتن اقتصادي مرستو ته اړتیا لري او دې ته محتاج دی چې امریکا د دې پلوي وکړي چې د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک پاکستان ته پور ورکړي. احمد رشید وایي د امریکا د غمرست چې هغه وکیدای شي چې اسلام آباد او واشنگتن له طالبان او القاعده سره د ګډې مبارزې سربیره له نشتی همکاري وکړي.
شریف از ا پریکټیکل ګای اند هی نوز اولسو ویری ویل.
شریف ډیر د عمل سړی دی، دای خو پوهیږي هرڅه چې پاکستان وکړي امریکایان باندې بی پلوټ الوتکو توغندي ونه دروي او دغه اصلي خنډ نه موضوع دا ده چې څنګه پاکستان له امریکایانو سره د بی پلوټ الوتکو په مسلې کې خامه مله کولای شي. ماته داسې نه ښکاري چې شریف هڅه کوي چې امریکایانو ته ووایي د بی پلوټ الوتکو بریدونه ودروي او نور داسې نه کیږي.
یو شمېر افغان څېړونکي نواز شریف ته د شک په سترګه ګوري او داسې فکر کوي چې د پاکستان نوی حکومت به له افغانستان سره ښه اړیکې ونه لري. خو د مسلم لیګ نون ډلې مرکزي مرستیال اقبال سفر جګړه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان مسله دوی ته ډېر اهمیت لري.
پاکستان کې به امن نه وي چې په افغانستان کې هم امن قائم شي.
په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی چې په نوی یمو کلونو کې د نواز شریف سلاکار ووای د پاکستان په نوی حکومت کې به د افغانستان پالیسی پاوز پر مخ وړي نه ملکی حکومت.
زما په فکر په لاندې راتلونکي کې به د افغانستان په اړه د پاکستان اوسنۍ تګلاره روښانه شي. زه فکر نه کوم چې ښاغلی شریف تر اوسه په واضح ډول د افغانستان په برخه کې خپل نظر هر اړخیز بیان کړی وي. هغه د اوس لپاره غواړي چې امریکایان له افغانستان ووځي، هغه لا هم غواړي چې پاکستان په افغانستان کې نفوذ ولري. د وروستي حکومت د طالبانو ملاتړ کوو، هغه له ولسمشر کرزي او افغان مشرانو سره شخصي اړیکې نه لري لکه څرنګه چې ولسمشر زرداری لري. نو زما په فکر افغانستان به بیا هم یوه له هغو سیمو وي چې هلته به تګلاره د پاکستان پوځ تعینوي.
خو د پوځ د هڅو په اړه ژورنالیست احمد رشید وایي چې د نواز شریف دریز ډیر غشتلی دی او د پاکستان ولس له هغه ډیرې هیلې لري. که چیرته پوځ را وړاندې شي او خنډ جوړ کړي، د پوځ حیثیت به په پاکستان کې خراب شي.
د پاکستان نوې حکومت به له افغانستان سره څنګه اړیکې وغوړي او د پاکستان نوې حکومت به د افغانستان په حالاتو څنګه سره کی، په دې اړه باندې احمد شیبر مطلب جوړ کړی وو. په پاکستان کې تر عمومي ټاکنو وروسته لکه څنګه مې چې د مخه مو ویل، وسته دی هوا د مرکزی او ایالتونو د حکومتونو لپاره خبرې اترې روانې دي. دا چې په بلوچستان ایالت کې به د زیاتو څوکیو ګټونکو پښتونخوا ملي عوامي ګوند جوړ شي که څنګه، او که یو حکومت جوړ شي څه کارونه به وکړي. د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل د دې ګوند له ایالتي مشر عثمان خان کاکړ سره مرکه کړې ده.
عثمان کاکړ صاحب، پښتونخوا ګوند تر اوسه پورې چې کوم رسمي نتایج راغلي دي، غیر رسمي نتایج په هغه کې لس ایالتي څوکۍ ګټلې دي. آیا تر اوسه پورې له نورو دغه ګوندونو سره چې زیاتې څوکۍ ګټلې دي، مسلم لیگ نواز ګوند او په هغه کې نېشنل ګوند، له هغوی سره خبرې اترې شوې دي چې حکومت به د چا جوړ شي دلته؟
خبره دا ده چې موږ د صوبې تر ټولو لویه پارټۍ پارلماني پارټۍ منتخبه شوې یو. لس مرغه کامیاب شوې دي، په دوو باندې کیسونه دي او انشاءالله کامیاب شي. که ستاسو په یاد میا نواز شریف صاحب ویلو مثال خیبر پښتونخوا کې څوک غټه پارټۍ ده پکار دی، تحریک انصاف هغه د حکومت جوړ، پنجاب کې دوی دي، دلیل موږ یو. نو پکار دا دی موږ سره دوی دا صوبه سي د پښتون بلوڅ شریک صوبه دا ډېر د میرومۍ سره مخامخ شوی دا شپوش په تکار. نو دا دوی اصول هم دا دی، دا زموږ حکم دا جوړې شي. دوی پکار دا دی چې موږ سره کومک وکي او موږ حکومت دلته جوړ کړو په صوبه کې سي دي.
په دې اړه تر اوسه چا سره خبرې هم شوی دي؟
ګور موږ خو مسلم لیگ نون سره نیشنل پارٹی سره نه نور سره موږ راکټی روان دي. آزاد خل دي ځنه واړه واړه ګوونه دي پارټیان دي، لاغو سره مشکله راکټی د پاره تر کې کار چا کړی دی او هغه باندې روان لغې او په کارم د دې سیس موږ بلوڅونه سي دي او نور پارټیان سي دي، هغه د اصول مختک شي دي او دی وسې نظر مو کې دي چې به دراتونکې مستقبلو د مفاد د پاره
کفر تن دلته ستاسو حکومت جوړ سي لمړیتوب به څه تور کوي؟ لمړنی به کوم کار
لومړی به موږ دا کوس موږ به امن راوون، دویم دا د سمر به میرټ راوون، بالکل په هر څه کې په کار سي میرټ. پښتونخوا ملي پارټي وای دا پارټي د په دې صبح کې واقعتا ځنشان راوستل غواړي، ځنې ختم کول غواړي. چې څه ختم کول غواړي؟ کرپشن، درغلي، رور، دا پندونه پړل، رشوت خوري، دا ټول ختم کول غواړي. دیمونه ضرورت دی دلته بیا تر ټولو هم مسله امن امان ټارګټ کېلې په نقشه وستل تراګري پرکواریت په نامه باندې نسل او د زبې پر بنیاد باندې مرګونه او غواب خبره تاوان غلا وډاکی بیا نو دا سمربت ټول سرکاري ادارې دوی مفلوج کلی د کرپشن په وینو یو خورل دا برته بار کول غواړي هر اداره پولیس لویز دا په ټول دولت په خدمت کې د غلو سره به د کاتنان سره به کومک نکي او موږ بجلی بجلیګران به جوړو ترانسمیشن لاین د روب چشمیزن اور ورسره ډیمونه جوړول اسپیتالونه فعال کول ډاکټران د ولس په خدمت ماشتران د بچیانو په خدمت کې
د بلوچستان په تاریخ کې تر اوسه پورې د دې ایالت اعلی وزیر پښتون نه دی راغلی اوس چې ستاسو ګوند په اکثریت کې دی آیا د دې امکان لري چې د صوبې اعلی وزیر د پښتونخوا ګوند واوسي
هغه پارټیانې چې دلته اوس کامیابي شوې دي دا د هغوی اوسې نظرې غواړي بیا خاص کر د مستملک نون چې دی د هغوی هم دې ته توجه غواړي دوی نورو صوبو کې معیار ایښی دی دلته هم پکار دغه معیار پرېږدي وزیر اعلی توګ دې په کار له موږ سره کومک وکړي نو بیا بالکل راتلی چې موږ ولې نه سو راتلی که موږ ته دا اختیار راکړو سو د وزیر اعلی شیب خان تاسو یقین وکړئ موږ به په دې ملک کې داسې ماډل یو مثالي صوبه به جوړو کوس دا اگر پاکستان ورته راځي مانه موږ به د څلوېښت کال کار سي دوی په پنځه کال به باسو
او دلته چې کوم مرور بلوڅان دي او هغوی غرونو ته له تیرو شپږو اوو کلونو ختلي دي او هغوی دا وایي چې موږ ته پر خپلو وسایلو واک نه راکول کېږي نو په دوی کې ځینې داسې دي چې هغوی پارلماني سیاست ته شا کړې ده وایي چې موږ خپلواکي غواړو له هغوی سره به هم تاسو د پخلاینې یا د خبرو اترو یوه لړۍ پیلوئ
اول تا اسلام استعمال کسی مرور اگه وی امن مرور نیو اگه مور دا کار خپل روان کری دا دوی کم دا کمی کروایا نیسکی او پښتونخوا ملیم پارٹی هر وقت پر خبر اترو باندی یقین لری سرکشین قوتون او دا خبر سی دا سر خلاسی کی دا کم مورش هر وقت دا ویای سی پښتون دلتا محکوم دی دا پښتون حق قرار سوی دی مور وطن سی دی تقسیم دی مور پر وسایلو پر دریابونو پر بجلیانو پر تیلو پر گیس پر مدنیات باندی دا نور کبزی دی نغدی دا برته مور توپک نه دره خسته خبر لاری الکو به در طور مستاسی دادن مرکز سر تعلق دیر داگه در صوبی مزمونه ندیر در صوبی اختیارات ندی پا دیگه در غسی در مرکز خبره دن البته مر باعت من مرکز در وقت مخی مرده ویلی دی یا بم دا بیای سور کشنه دوی تا داسی ماحول جور کهی دوی خبرو تا آماده سی اول خبر لیار دا مستان حال و فاصل دکاستی
در پاکستان پاساسی کانون که پا تیر حکومت که اطلسم بدلون را وستل سو چه دا اغل مخی وست آیالتونه کولای سی چه دیر کارون پا خپلا وکی چه لاغه دلی چه خیاوام پا مرانوی جب از تکړه ده آیا ستاسو حکومت په دلته دا هم وکولای شي چې دلته د کومونو چې کومې مورنۍ ژبې دي په هغوی باندې ابتدایي تعلیم پیل کړي
دا زموږ په پلان کې دي که موږ ته اختیار ملاو شي اتمن موږ باید په مورنۍ ژبه کې تعلیم وکړو او خپل ټول اعتیادیان چې دا به په دې کانې کوو بې اماده کوو بې چې موږ به په مورنۍ ژبه کې خپل تعلیم وکړو خدای کړي
د پاکستان د بلوچستان ایالت پښتونخوا ملي ګوند ایالتی مشر عثمان خان کاکړ و چې د ازادي رادیو د خبریال پښتنو ته ځواب وایي.
ازادي رادیو په کابل، قندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسداباد کې لا صافه او واضح واوري د اف ام 3.5 صفه په یاد لري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم موندل شي azadiradio.com مه هیروئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
رحیمی لکابل لیکي د افغانستان د مالی وزیر د پاکستان له استخباراتو سره لاس لري. یو وریدون کی چې خپل نوم نه دی لیکلی لیکي اربکی لغمان کې خلکو سره بد سلوک کوي او د خلکو شیان په زور اخلي. اسلام لیکلی د ازادي رادیو ته چې د کابل ترافیک خلک ډیر تنګي. محمد فهیم له لوګر لیکلی اداري فساد په دې ولایت کې ډیر دی. عبدالرحمن د لغمان لیکلی دلته ولې برېښنا نه راځي. ازادي رادیو چارواکو ته وایي چې ولې دوی موږ ته سم خدمت نه کوي. نه دا د ازادي رادیو خو ستاسو پیغام خپور کړو. هیله ده چې چارواکو اورېدلی. یو بل اورېدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی د لیکلي دي چې د هوا د تودوخې سره د جلال آباد د برق نشتون لا زیات شو. او رضا رضا خان لیکلی دی چې ننګرهار کې د اوړي پراتک سره کلنۍ آزموینه راتلونکې اونۍ شروع کیږي. نو که چېرته داسې ډول خبرونه راکوئ نو حتما لږ زره تفصیل ورسره لیکئ چې کومه آزموینه د مکتبونو آزموینه کومه آزموینه په کوم وخت کې. په دې اړه به ښه معلومات اوریدونکو ته. دمنه ورد چې حقیقت څه دی او د انصاف پلټه پروګرامونه د ازادي رادیو د څلور بجو په خبرونه کې اوریدل شي.
د پټې خولې فریاد
سلامونه، زه فریده هوټ سیفیم او له خوځو سره د خوشونت پاړه د ازادي رادیو د زنګړی بحث درېمې برخه کې درته خراغ لاستم. تر اوسه مو په افغانستان کې له خوځو سره د خوشونت په بیلابیلو اړخونو او علتونو خبرې وکړې. یوه عمده مسله دا چې د اسلام دین خوځو ته هم په کورنۍ ماحول او هم په ټولنیز ژوند کې خپل حقونه ورکړي دي، خو د افغانستان په ټولنه کې د خلکو کلتوري مسائل، سیاسي او اقتصادي ستونزې د دې سبب شوي چې خلک د خپل دین په اړه سم معلومات ونه لري. په تیر بحث کې په دې خبرې وشوې چې دینی عالمان کولی شي په دې برخه کې مهم رول ولوبوي، خلکو ته پوهاوی ورکړي او هغوی دې ته وهڅوي چې په واقعي معنا په اسلامي اساساتو پوه شي. په دې بحث کې د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا غړي مولوي صاحب شفیع الله نورستاني او همداشان د ولسی جرګې پخانی غړي او یو فعال خزه میرمن ملالۍ شینواري چې په دینی مسایلو کې ډېره مطالعه او پوهه لري را سره ده. خنو لمړی پښتنه به له ملالۍ جانې وکړو، ستاسو په نظر دا اوس د افغانستان دینی عالمانو څومره خلکو ته د ښځو د حقونو په اړه پوهه ورکړې ده؟
له پته مرګه چې زموږ دینی علماو ډېرو کمو یې دا احساس کړی ده چې دوی د ښځو د حقونو په اړه باندې مسؤوله دي، ځکه دوی یوازې د نارینه او مولوی صاحبان نه دي بلکې د ښځو په اړه هم مسؤلیت لري. په افغانستان کې ښځه د اسلام نه لري ساتل شوې ده او یوازې په 15 وخته مانځه باندې محدوده ساتل شوې ده. نور کوم علمی پوها خدای ته نه دا ورکول شوی. په داسې حال کې چې په اسلام کې راغلي دي چې هر څوک یو چوپان حیثیت لري چې د خپل رعیت نه مسؤل دي. یو ورځ یو جمعه تلاړم په دې چې خدای ته د خدای د حقونو په اړه خبرې وکړې، دا خبرې کې چې خدای د فساد منبع ده. داسې وخودل کیږي چې خدای د چیواد فاسد ده. کچارت فساد په ټولنه کې حاکم وي د خدای نه ناری نه پاره کې ډیر ګرم دي.
مولوی صاحب شفیع الله نورستانی، تاسو د دې خبرې په ارتباط څه وایي چې پرختیا هم دینی عالمان په افغانستان کې هغه څه چې لازم ده د خزو د حقونو په باره کې خبرې نه کوي؟
واقعا د دې نظریاتو هرکلی کوي. پرختیا خبره ده چې دوی آخرین مرجع او مهم مرجع ده چې دوی د حقوقونه آگاه کی، لکه څنګه چې د سړو حقوقونه آگاه کی همدغه سي د زنانو د حقوقونه هم باید آگاه کی. دا دوی هغه مهمترین وظیفه ده او فکر کوم چې آخرین مرجع هم دوی دي. علما کرام همیشه د پرنده کوشش کوي چې لکه څنګه چې خپل خويندې او میندې لري خپل هغه لري مسولیت هم لري چې هغه خبره چې واقعا د عقل او د منطق سره برابري او په زمن کې د قران او سنت ارشادات وي هغه باید محیط ته ورسي او فلټولنه ته ورسي. ډیر وارې دغه سه مسائل مهم ترین سبب دا ګرځیدل دی چې په خاریو کې زمنګ خويندې بازی چلند داسې کوي چې هغه مطلق د خپل د حقوقو ناګاهي په بنیاد باندې ده. دغه خويندې د دوی نه داسې استفاده کیږي لکه د یو متا په توګه باندې استفاده کیږي. د هغې د وجه نه دوی نشي کولای چې هغه صحیح خپل حقوقو نه چې کوم دی آگاه شي او برخوردار شي.
مولانا صاحب، تاسو د خاریو خبره وکړه او په خاریو کې مو ویلي چې خزي مثلا هغه حدود چې دي کله کله هغې نه لري کیږي یا هر مفهوم چې تاسو لرې دغه نه، خو دغه کلو کې څومره د ښځو حقونه ورکړ شوی دي چې مثلا اغوی دي د ستاسو په وینا باندې چې په خاریو کې خو ښځو دغه سه مشکلات سره دي، په کلو کې خوندي خو په کلو کې خلا زیات د ښځو حقونه تر پخولاند کیږي. زه مثلا تاسو ته یو مثال ویم. تاسو د دینی عالم په توګه باندې غواړم تاسو نه دا پوښتنه وکم، کله چې نکاح کیږي کنه، نو د اسلامي لحاظه چې خپل لور چاته ورکوي کنه، نو دغه د لور رضایت څومره مهم دی؟
طبعا د طبقه وناسونه چې کله د نکاح مرحله ته رسیږي، دغه دوه قسمه وي. هغه خویندې چې دغه د اولې طبقې سره تعلق لري، طبعا د هغوی نه خو واضح خبره چې هغوی نه به اجازت به هم اخیستلی کیږي، او د هغې قولا د هغې رضایت اخیستلی کیږي، او د هغې رضایت نه بعد به انعقاد د نکاح صورت
مهم. مثلا یعنی یوه کونډه چې معنا د مفهوم دا دی ستاسو؟
نو واضح خبر چې دغه رضایت دغه قولن، یعنی دغه په خبره باندې به په خله باندې به وای چې خپل رضایت به خی چې
ښه. او دا د پیغلو په باره کې څنګه خبره ده چې سی واده نه کړي؟
او د پیغلو په باره کې هم دغه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا غوی نه به اجازت اخیستل کیږي، که ډیر د حیا په وجه باندې هغه په خله باندې نشي ویلی، نو دغه د حرکاتو د هغه د ظاهري کیفیت نه معلومېدای شي چې دا راضي ده یا نه ده.
فرضاً کې وینجلۍ اسره ځانه ده او کورنۍ دا په پښتنو ټولنو کې ډیر زیات معموله خبره ده، وینجلۍ اس خبره نه یا اسره ځانه بس وي وینجلۍ پیغله ده، هلته په حجره کې هغه د چا خبره د سمالی ورکړي. نو د دغه حالاتو کې چې وینجلۍ رضا نه وي او بیا هغه د کورنۍ د وجه نه دې ته غاړه ږدي چې چا سره واده وکړي، دغه نکاح کیږي؟ د شرعي لحاظه
دوه مرحلې دي، یو مرحله د نکاح ده، بل مرحله د طلاق ده. مرحله د نکاح چې ده هلته کاملا چې کوم دی اختیارات او رضایت او د دې انعقاد د نکاح چې ده هغه جنۍ ته سپارل شوې ده، پس د هغې نه بیا د طلاق اختیار چې کوم دی هغه بیا د سړی ته. انصاف نه کار اخیستی، شریعت دومره د عدالت نه کار اخیستی دی چې د د دروازه د یو زندگی چې ده هغه مطلق نه د جنۍ په لاس کې ده. نو پس هغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه چې زموږ په رواج وانه دودو کې دغه سي حالات مترازی چې هغه بغیر رضایت د جنۍ نه چې کوم دی جبرن چاته هغه ورکول کې، دا کاملا هغه دود نه دي چې هغه د شریعت سره شریعت کې سره فاصله کې دي. نو هیڅ قسم شریعت دې اجازه نه ورکوي، نو رضایت نه بغیر چې کوم دی نکاح ورکول دا جواز نه لري په شریعت کې.
ملالۍ جانې، تاسو د مولانا صاحب خبرې واورېدې، لکه څنګه چې پوهیږو د افغانستان په ټولنه کې د وینجلۍ یعنی ډیر زیات صلاحیت خپل کورنۍ لري کنه، تر څو چې بدیږي او بیا دغې نه چې واده شي د میړه په لاس صلاحیت دی. او تاسو د مخه په خپلو خبرو کې وویلې چې ښځو ته مثلا د زمینه باید نارینه برابره کړي، نو د دغې خاصې مسلې په باره کې چې دا اوس ما مولانا صاحب سره خبرې وکړي چې مثلا د نوي ژوند جوړولو په باره کې څومره افغان ښځو ته حق ورکړل شوی دی او څومره د دوی حق خوړل کیږي، په دې اکلس د یوې ښځې په توګه باندې، یوې فعالې ښځې په توګه باندې ستاسو لنډ نظر هم غواړم.
زه وایم چې که چېرته په یوه ټولنه کې فساد ډېری، باید مولوی صاحبان په خپلو اعمالو باندې یو ځل د سر نه سوچ وکړي. دوی دا مسؤلیت په خپله په غاړه باندې اخیستی دی. دوی ویل دي چې موږ د علم د اسلامي علومو نه مالامال یو، ملا معنا یا د اسلامي علومو نه مالامال، او هغه باید نورو ته انتقال کړه په دوه ډوله، یو د خپل خبرو د طریقه، بل د خپل اعمالو د طریقه. که زمن په ټولنه کې نن د اسلامي اصولونه زمن دودونه ډیر زورور دي، په دې کې هم زمن ملا صاحبان ګرم دي، او د دې جواب به د قیامت په ورځ خدای ته ورکوي. ځکه تاسو فکر وکړئ چې زه یو وخت چې ژورنالیست وم، ما د ښځو د خرڅلاو په اړه یو رپورټ وکړ. ما ډېره جالبه خبره دا واورېده چې کله به مې ورته چې ته مهر پیژنې، مهر څه دی؟ تاسو فکر وکړئ په یو مسلمانه ټولنه کې ښځه د مهر نه ده خبره، ملا صاحبانو څه وظیفه اجرا کړې ده؟ کله چې په نکاح کې ملنډې وهل کېږي، او هغه اوس د اسلامي اصل نه په یو دودیز او بیزایه هغه باندې بدل شوی دی، اصل باندې بدل شوی دی، د دې ګناه د چا په غاړه ده؟ دا د څوک ملامت دی؟ دې کې زمونږ هغه کسان چې سره د دې چې مونږ په اسلام سر ورکو، ولې د اسلام نه خبر نه اوسو، دا زمونږ لپاره د شرم ځای دی. مونږ په خپل اعمالو کې ولې دغه رقم ښه اعمال نه دي ښکاره کړي چې خلکو د اسلام سره علاقه نه ده ښودلې؟ زه هر کله اورم چې او افغاني ښځې امریکایي حقونه غواړي، او امریکا افغاني ښځې اروپایي حقونه غواړي. مولوی صاحب، دا ستا د خبرو یا د اعمالو د کمزورتیا نتیجه ده چې نن موږ خپل حق باندې په اسلامي حق باندې نه پویږو او زه فکر کړو چې ښه حق د اروپا کې دی او ښه حق په امریکا کې دی. ولې موږ افغان ښځې د اسلام نه لرې ساتل شوي یو؟ ولې په جوماتونو کې د ښځو د پاره ځای نشته او د ټولو نه ښه نکاح ده چې په جومات کې وتړل شي؟ یو حدیث شریف دی چې خدک او تاسو ډاکټر هم یې سپېڅلی تاسو همیش د خبرونه اورمه او خزه ځینې معذرتونه لري د عبادت نه، ولو که په هغه معذرت کې هم واقعي خده نو بیا هم دا باید د جمعې معاوضې ته راشي او هغه معاوضه واوري. فکر وکړئ
تاسو دواړو، هم ملالۍ شینواري او هم مولوي صاحب شفیع الله، دواړو تقریبا یوه خبره وه زما په نظر باندې ستاسو چې اسلامی اصول شته مگر په دې کې ډیر د خپل د افغانانو د کلتوري مسایل لکه مولانا صاحب چورته اشاره وکړه دغه یو ځای شوی دی او دا د دې سبب شوی دی چې خلک هغه اصلي اسلامی پوها ونه لري او ډیر په دې خپل کلتوري مسایل باندې ټینګار وکي او همدغه مسله سبب شوی دی چې یو غلط مفهوم د اسلامی اساساتو نه واغسته شي. نو مولانا صاحب تاسو په نظر باندې په ځانګړي توګه موږ او تاسو دغه یو مسله د خزو په اړه کې یاد کړه، دغه نکاح مثلا یاد کړی، نور مسائل هم شته د خزو د حقونو باره کې لکه ملالۍ جان خپل خبرو کې ورته اشاره وکړه، دغه د تحصیل مسله، د زده کړې مسله دا چې ډیره مهمه بلل کیږي. اصلا په دې ټولو کې ځکه د زمونږ بحث به ډیر وګوت شي کې په دې ار یوې باندې بیلې بیلې خبرې وکړو، نو زه غواړم ستاسو نظر د یو دینی عالم په توګه باندې که تاسو یو وړاندیز وکړئ، یو عملی وړاندیز وکړئ چې دغه وس په افغانستان کې په همدې شرایطو کې چې دغه دینی عالمان دغه وس دوی څه کولای شي چې پر اختیانو وکولای شي دغه مسلې ته یو ښه رنګ ورکړي او خلکو ته سمه پوهه ورکړي د اسلامي مسایلو په باره کې.
د تحصیل د علم کې هیڅ قسم هم توپیر موجود نه وي، محیط نظر کې ساتلو سره هغه شی و، د تحصیل په نظر کې ساتلو سره په اصل تعلیم کې باید توپیر رانشي، ځکه چې موږ تاسو پوهیږو چې ډیر داسې مسائل هم موجود وو چې هغه مسائل د اصحاب اکرامو په دور کې هغه د حل لپاره کومه لاره نه پیدا کېده، اخر د هغې دپاره چې د رجوع کېدله امهات المؤمنین ته، خصوصا حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته، لکه څنګه چې عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمائی چې کله به موږ ته یو مسله به ډیر مشکله به شو، هغه د حل لاره به موږ پیدا و نه کړی شو، نو موږ به مراجعه وکړه حضرت عائشه صدیقه رضی اللہ تعالیٰ عنها ته. دا څه موږ ته ارشاد راکړي؟ واضح خبره ده چې ښځه طبقه نو هغوی د تحصیل لپاره واقعا هغوی ته ډیر زیات زمینه برابره ده، مګر شیوه د تحصیل، محیط د تحصیل او ټولنې ته ډیر باید پام ونیول شي چې دوی به د حجاب او دوی به د اخلاقیات او دوی به صراحت سره موجود قرآن عظیم الشان کې موږ تاسو ته صراحت شوی دي چې دوی به د دغه شیانو به زیات په پام کې نیسي. خپل دایرې نه باید زما خور دی هم نوزی او زما رور دی هم نوزی.
ملالۍ جانې، په دې اخر کې د دې بحث کې تاسو خپل نظر راته ووایي. دوی دې دغه د تحصیل مسله یاد کړه چې دا فرض دی په ټولو باندې ښځې انجلۍ ته. موږ مثلا ځینو سیمو کې راپورونه لرو چې مثلا پکتیا پکتیکا کې انجلۍ حق لري چې یوازې ابتدایي مکتب ته لاړه شي، ورور بیا فاکولټم وایي او انجلۍ بیا په کور کې نه وي ته پیغله شوې. یعنې دا خبره مولانا صاحب رد کړه، ویل چې دواړه باید دغه وکړي. نو فقط غواړم په همدې یوه جمله باندې که ما ته یو څو لنډې خبرې وکړي چې دغه دینی عالمان په رښتیا هم څه کولی شي. مثلا ستاسو د یوې ښځې په توګه اوس د دینی عالمان ستاسو آواز اوري، تاسو په لنډه باندې یو خپل پیغام ورته ورکوئ په لنډو ټکو باندې چې دوی څنګه کولی شي چې خلکو ته دا ذهنیت ورکړي چې په رښتیا هم ښځو ته د تعلیم مسله برابره کړي، ښځو ته په ټولنې کې د حق ورکولو مسله برابره کړي په هماغسې اسلامي شرایطو کې چې مولانا صاحب یادونه وکړه.
که چېرته یو عمومي کمپین د علماو د شورا د خوانه او د مولوی صاحبانو د خوانه پیل شي په افغانستان کې، او هغه دا چې راځئ چې موږ رښتینی اسلام د خلکو غوږونو ته ورسو او د ښځو او نارینه وو حقونه ورته ور وپیژنو په هغه رقم باندې چې هغه له بده مرغه چې ځینې مولوی صاحبان هغه قسمتونه چې د ښځو پورې د حقونو پورې اړه لري په هغې باندې هغه په حساب باندې ډېر نه روښانه کوي، بلکې هغه قسمتونه چې د ښځو د مکلفیت په اړوندي هغه ډېر زیات بیانوي. ګورې که په اسلام کې یوازې موږ چا ته مکلفیت ورکړو او حق ورنه کړو هغه بیا د منلو وړ نه دی. دوی کړی شي چې په ډېرو لرو پرتو سیمو کې چې موږ جومات لرو مسلمانان یې فضل د خدای نه خدای دی، هغوی ته وظیفه ورکاندي چې اول خپله ځان هغه رښتینی اسلامي علومو باندې سنبال کاندي. متاسفانه چې زمونږ په ډېرو لرو پرتو سیمو کې حتی زمونږ مولوي صاحبان هغسې لکه څنګه چې لازمه ده په دیني علومو نه دي سنبال. داسې فکر نه کوه چې دوی یوازې د نارینه پورې نه بلکې د ښځو دپاره هم مسؤلیت لري او باید دوی ته هغه خپل حقونه ور وښيي. او هر کله دا ونه وایي چې ښځه یو فاسد موجود دی، ښځه هغسې ده. هر کله داسې ښځو ته ویل شوي چې ته باید د نارینه ایمان هم وساتي، دا زه فکر کوم دا د نارینه وو مکلفیت دی چې کله په ټولنه کې ولو که فاسده ښځه هم ګوري باید خپل سترګې کته واچوي. بیا داسې د دې په معنا نه ده چې بیا د یوې فاسدې ښځې د خاطره د ټولې ښځې بیا په مثلا په بوکره کې په بازار کې وګرځېږي.
زموږ خویندې دي، دوی کورو کې دي، دوی په ټولنه کې دي، نو دوی هم کولی شي چې دغه ارشادات نبوي د الله رب کریم دغه خوونه باید دوی هم خپل کورنۍ کې خپل ټولنه کې وظیفه ادا کړي.
ستاسو د کور ودان می د ښځو د حقونو په اړه د ازادي راډیو د دې لړۍ په ترڅ کې بعد افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښځو حال پوښتو. په دې به خبر شو چې دوی د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره کومې هڅې کړې دي او له څه ډول مشکلاتو سره سر دي.